السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د غراز د ازادۍ ملمته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې تاسو ته د 12 او 12 ټولګیو زده کوونکو ته بیولوژي مضمون تدریسیږي، او د ازادۍ په ملمه کې احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد آصف بهان سره خبرې کړي. سر کې پام کړی د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د بنسټ د رادیو د نړیوالو ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. پرون د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ وه. د دې مرکز د موندنو له مخې په تېرو څه باندې 4 کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د رادیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبای بغفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. په بریتانیا کې 2 کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستلو سره یې په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید ساداوي او 52 کلن عمار حسین غوښتل چې په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو څخه د کرکې پر ضد جوړېده، او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان وژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی دا طرحه له یوه پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د پاریس لورو موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یوه پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغې برخه ته چې ډېر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلي دي. دا په تېرو 3 میاشتو کې دې موزیم ته د اوبو د ننوتو 2مه پیښه ده. د لورو موزیم مسؤولانو پرون وویل چې د اطفایې پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغه ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور زیان څخه خوندي پاتې شو. دا پیښه په 1900 خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19 پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینا او د 16 پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لوینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شوو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون د ګڼو ننګونو سره مخامخ دی. او نن د فبروري 14 د میانانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې لمانځل منع شوي. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی دی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو او کلتور سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنه خلاص د یو ولسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په 4 ټولګو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیا ټولګې وو، او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھو ستاسی درس بعد اونی ویم سفی سخاتر یو سر دریم سفی پری دوام اکری. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده، یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دي څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني، او د دې تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دا ورکولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکي چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل د ډیر برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپله سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنې د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوو انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې موږ وویل حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دوی کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دوی کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیچن څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنې د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی اما چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي، یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. چې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي، دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي، او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنې د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کند چې دی، د نباتاتو کند چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتې اصل چې دی، دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی، دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 18% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 8.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي، دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتوب مخکې مثال کوم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کوم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی می اومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیت من بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوست در ویز لوست کی رازو مو راو تاسی زینی غداد، او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو نچی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبی. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي، او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل.
نن ورځ لاست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویایم صفې څخه تر پنځه اویایم صفې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غدې په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت چې دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري. او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د په دې چې ده نخامیه غده چې ده مختلف ډوله هورمونونه دغه کې ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه. یعنی دا نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په اساس فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلف سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي. یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي. یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي. او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجا منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کېږو چې دی د گروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی دغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی. د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خواړه ډېر مهم دی او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره ترسي چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت ښه کوي تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنې پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولیکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کوم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغه تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کوم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کمش پک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس ایچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د شیزینه او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیې غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیې غدې ورستۍ برخه ده. د نخامیې غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دوی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی طول ده توجه سخه نری نری منه.
ده آزادی ملمه. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی ملمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې پخوای تدریس کاوه خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. لکه ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو ځان به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچردي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغې بغدادي قاعده سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه لکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کال وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردیکې ده،
هغه هم د کابل چاردیکې ده، او له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په هماغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سملرته خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارله سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارله سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لولین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زیږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډه ووایم، زه شپږ کاله په علاوالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کونجیه چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډېر څه در زده کړل مهان صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و، ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوسته ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارله سوه او څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارله سوه او شپېتم کال په جدي کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارله سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارله سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو سره تووایست، څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي، په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستوم او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې را ته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه، په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي، د دې و تاثیرات. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و. زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکی چې و په کور کې مور و پلار و، چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی، نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، د موږ کور ته د ماسکین له خوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د ملالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي، وفات شوی ده. او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکړم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و، دا یو څه زوړ سوی م و، خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته. او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و، بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاته یې ډېر خوند راکاوه. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو، بیا د پوهنتون درسونه و، د استادانو خبرې، دا ټول په ما باندې تاثیر وکړه.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات، ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه، د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې، وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ، په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو، تحقیقاتو، مقالو، لیکنو کې؟
بالکل بالکل پیدا کړی، بالکل. د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. هماغه همزولي چې موږ سره و په نرخ لسه کې، د ما ښه په یاد کېږي، د یو چا واده و، چونغر ورته وایي، خو البته چونغر یو د پل خمري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې ځي ده، د پغمان نه چې حرکت کوي، نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي، پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي، لاندې دغه شنه دنګ ته دغه پاس یو غر د دې دغه سیمې ته چونګار وای دغه سیمې ته موږ هغه راوستي وو را درې شپې مخکې له واده موږ یو لاس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم صنفی هلته خپلوي وه او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستي وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به هغه وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې وو هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه ښود ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړې دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مورږدمه په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ زږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم په دا ځکه دغه د ما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاند کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړم هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړم داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهان صاحب کور مو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتک پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي و لیکل شوي دي
ما لومړني شعرونه د پانتون دغه پایل کول چې کله راغلم د نرخ لسینه فارغ شوم د اصول لمخې زت د لایلی مستحق وګڼل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لایلیا وا په کابل پانتون په لایلیا کې مرکزی لایلیا کې جای نه و ځوا کاله باید مونږ د پولیټکنیک په لایلیا کې تیر کړی وای او د پولیټکنیک د انسټیټ چاپیریال هم ډېر شاعرانه او شین و معلوم نه بیا شعر په دیارلس او شپږ پنځوس کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډېره زیاته شاعري کوئ تاسو دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنده وو که مقفا راته وکړ خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم اومد جون میکاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف وهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی هم ده په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو داسې د ما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده
ډېر ښه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړې دي که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمېرې څو ته رسیږي؟ شمېر بیا هغه د کومه بیوګرافي چې
ما مختلف ویبسایټونو خپره کړي هغه کې د ما د کتابونو شمېر درې څلوېښت کودل شوی ده خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردانو یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیناله ک اولاد او زه چې نه د ما اولاد به سرپرست وي او څوک به دفاع وکړي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده خو هغه دي هغه دي سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړي په شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې ویده دې کړم دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهم دا شعري ټولګې دي او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس له دې هم دغه سرلیک د لاندې یو د سبتول ستونزه چې زه په تیوریکي اړخم کار کوم چې د لاندې زه چې را کولم د کومه کیږي په دې وروسته وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړ چې د لاندې یو اصلي منابع خلق دي او دا درې ټولګې خبرې شوي درې ټولګې دي چې دی هغه جلا دي چې مثلا یو ټولګې کرونا ته وقف شوی ده او یو کرو چې هغه ته عنوان ورکړی کرونا ایلنډ دی او یو ټولګې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل دغه چې دی د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومیږي د تعظیم ډیوا او د نوي نسل روزنه او دغه څه نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسلې نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بلته یې د تللو یادونه د دوارو لړیو درې درې ټوکا چاپ دي او څلورم ټوکې کار روان دي په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو استاد ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلای ده او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په او باندې ملکلی او بل لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا د عبدالله خلکو یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دغه څه نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړلې
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهاند د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپارنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته کده د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو
سبا دا زبا دا شعر دا پیدا کما الوازه دا شعر بلی یاد از افتوه های موس را پیاس دا فرقونده ای چکل او اجل او یا ای وست وزه بلا غیت ما یو لندکای آزاد شعر لیکل ای چه دین خلق غیت لندکای هم وای دا شعر نتا اگه دا شده چه هی دلری کلی خلقو غد می در رسی کنه دا غد ای وجنی می وحی می سوزوی می
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي
د ازادۍ میلمه